السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 ته په پرا کې د سحر 8 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2011 کال د دسمبر 12 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واورئ، خو اول د مجید بابر نه د رواني غړي خبرونه اورو.
ستړي مشه ول د مشال د خبرو سره ټکی د خیبر قبایلی سیمې په باړه کا خېلو کې د وسوالو او امن لخر ترمنځ په تازه نښتو کې 15 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په مومندو باجوړ قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ لپاره خلکو سره مالی مرستې پیل شوې. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې د ناټو لپاره تلوډونکي نه ټانکرې سودولې شوې دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه کاخیلو سیمه کې د کاخیل امن لخکر او وسلوالو ترمنځ پنخته کې خوښه 15 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر اوږدي مدیر هسي د وسلوالو په ضد پوځي عملیات دوام لري او د کاخیلو امن لخکر هم اوس د امنیتي ځواکونو په ملاتړ په دې سیمه کې د وسلوالو په ضد جګړه کوي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوسر ویلی دی چې حکومت د وسلوالو سره په هیڅ قسمه خبرو اترو کې ښکیل نه دی او په دې اړه د رسنو راپورونه ناسم بللی دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې خغلی کوسر دا خبره تیره شپه د گورنر هاوس نه خبرې شوې یو اعلامیه کې کړې ده. خغلی کوسر زیاته کړه چې په باجوړ قبایلی سیمه کې امن د پوځي عملیاتو له امله راغلی دی او که کوم وسلوال تر هغري پریښودل غواړي وسله غورځوي او حکومت ته په غیر مشروطه توګه ځان حواله کوي، نو بیا به هم هغوی سره په پاکستان کې د ایچ قانون تر مخه سلو کولای شي. خغلی کوثر په رسنو کې راغلی هغه راپورونه چې د وسلوالو د یو کمانډر مولوی فکر محمد د خلیفه کې ویل شوی ول چې حکومت د دوی یو شمیر وسلوال پریخي دي رات کړل او زیاته کړه چې په باجوړ کې د ولس او امنیتي ځواکونو د ډیرو قربانونو په سامان راغلي دي او اوس په دغه سیمه کې تر هغه وروسته د خبرو اترو هیڅ ضرورت نشته. په بلوچستان کې د چارواکو د وینا تر مخه تیر شپه له کوټې څخه شاوخوا 160 کیلومتره لري د جنوب پر لور د ډاډر په سیمه کې ناصرګند کسانو د نیټو لپاره تیلوډونکي نه ټانکرې په اور وسوځولې. چارواکو په سیمه کې د مشال خبريال ته ویلي دي چې په دې کې د یو ټانکر ډرایور هم وژل شوی چې تعلق یې له سوات سیمې سره دی. د ډاډر تحصیلدار محمد ایوب د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریبا 9 آئل ٹینکرز کو نقصان پہنچا ہے جس میں 7 کو آگ لگا ہوا ہے، باقی تو
نہ ٹینکر تا زیان رسی دلی پدی کی وہ ٹینکر تا اور لگے دلی او پا مکمل توگا وران شوی دی خو باقی دو ٹینکر یو سا روخ پاتی دی ٹینکری پا اور ہم سوزول شوی او دا ماشین ڈزی ہم پری شوی پا پیش کی دیو ٹینکر ڈرائیور ہم وجل شوی چی تعلقی لسوات سر دی
تقریبا 8:30 بجے رات.
تیر هفته هم د بلوچستان په خروټ آباد سیمه کې د ناټو لپاره تلوړونکي 13 ټانکرې د نامعلومه کسانو لخوا سوځولې شوې وي. د پاکستان د قبایلی سیمو مومندو او باجوړ هغه اوسیدونکو سره به سبانه د بیا ودانۍ لپاره مالی مرستې شروع شي. د چاچی د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې کورونه، فصلونه او مالونه تباه شوي ول. د قبایلي چارو او سفرانو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي دي
دغه پیسې به د سبا نه د 2000 کورنو ده سبا نه به راشي او نورې چې کومې پیسې د شپږ نیم زرو کسانو دي هر هفته کې به 700 کورنو ته هغه پیسې هغه اکاونټونو ته اتوماتیکلی راځي. په دې کې نه کلرک ملوث به وي چې هغه ته به تلل غواړي، نه پکې کوم تحصیلدار ته تلک شته دی. هلته چې هر چا ته شکایت وي مقامي ای پی اے پولیټیکل یا زما د دفتر سره د رابطه کوي هغه مسلې په پیسو کې کور ته پیښي
دا محل د پاکستان په قبایلی سیمې خیبر، کورما او رغزو کې هم د وسوالو په ضد پوځي عملیات دوام لري چې لامل یې په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه په کډه کولو مجبوره شوي دي او د کډوالو په کیمپونو کې میشت دي. د پاکستان پوځ ویلی دی چې امریکا په ورکړې شوی وخت کې شمسی هوایي اډه خالی کړه. دغه هوایي اډه چې په بلوچستان کې د ویل کیږي د امریکا د استخباراتو ادارې سی ای ای ورڅخه د پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو او القاعده په ضد د بې پیلټ الوتکو حملو کې کار اخیستو. د دې هوایي اډې خالی کولو لپاره اسلام آباد امریکې ته هغه وخت ویلی ول کله چې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په پوځي پوستو د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې 40 پوځیان وژل شول. اسلام آباد د غراس په خپل خوره کې په افغانستان کې ډیرا امریکایي او ناتو ځواکونو ته د سامانونو رسولو لارې هم تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون وویل دغه لارې به سوونه نور هم بندي وي. ګیلانی د بی بی سی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د تر اوسه په دې باور دی چې دغه حمله قصدي وه او له مخکې پلان شوی وه، وویل دی ظاهرا همداسې فکر کوي. ناتو د دغې حملې له امله بخښنه غوښتې او امریکا هم د وژل شوو کسانو مړینا یو غمی ته بللې ده. د بی بی سی لخوا د ولسمشر آصف علي زرداری په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خاغلی ګیلانی وویل چې ولسمشر به د نورو دوه هفتو پورې د علاج په غرض په دوبۍ کې وي. د افغانستان ولسمشر امریکا له حکومت څخه غوښتي دي چې د افغان مرکزی بینک پخوانی رئیس عبدالقدیر فطرت دی دوی ته وسپاري. فطرت د کابل بینک د لانجې پاړه په سیډونو کې ښکیل و چې وروسته امریکا ته وتښتېدو. د افغانستان بانک پخوانی رئیس د قرضه ادارې د کابل بینک په لانجه کې په کرپشن تورن کړی دی، خو هغه ویلي چې دی په دې خاطر امریکا ته تښتېدلی چې په کابل بینک کې د رشوت د سیډنې په خاطر یې ژوند په خطر کې و. کابل بینک چې د افغانستان یو لوی خصوصي بانک دی او امنیتي ځواکونو او د ادارو د کارکوونکو تنخواګانې هم د دې بینک له لارې ورکول کیږي تیر کال نږدې وه چې دیوالیه شي. په دې بینک کې تر ټولو لویه برخه یا شیرس لرونکي د ولسمشر کرزی او د هغه د لومړي مرستیال ورونه دي چې له دې بینکه یې سلګونه میلیونه ډالره پور کړی او دوبۍ کې پرې جایدادونه اخیستي دي. او وروسته خبر داسې د عراق وزیر اعظم نور المالکی په دوه ورځنۍ دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. د ښاغلي مالکی دا سفر په داسې حال کې دی چې د عراق نه په بشپړ توګه د امریکایي ځواکونو وتلو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. المالکی به په دغه دوه ورځنۍ سفر کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په مختلفو مسایلو خبرې وکړي. د مشال د خبرونو په
خبرونه مو زمونږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان په وزوای امریکا شمسی هوایی اډه خالی کړي. د دغه اډې نه به ډرون جهازونه الوتل. په بلوچستان کې نامعلومه وسوالو د نیټو ځواکونو لپاره د تیلو نه ټینکرې سوځولي او یو ډرایور یې هم وژلې. د پاکستان حکومت وایي د خیبر ایجنسۍ لپاره یو شمیر د پرمختګ کارونه پیل کړي. اخوا د دغه سیمې اوسیدونکي بیا وایي
موږ ډېر زیات ضرورت دی، مثلا اوبو ته هم ضرورت دی، دلته اوبو ډېر سخت تکلیف دی. خلک زنانو ته لرې لرو پورې سرونو باندې اوبه راوړي، داسې بدحاله روډ زموږ دی.
او د جلال آباد د بیسود د پل حال هم لرو.
دو گھنٹو کی گاڑی نشی پور ہوتا جاتے نا مریضانی خال کو سارا تکلیفی بلدا بمون اپ کیا دو تی بی خلان دینام ختم دے اور غاڑی شی دویم پل منگتا جوڑ شی.
دا مشال ترسنگو سی تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په وزویلی امریکا په بلوچستان کې شمسی هوایی اډه خالی کړي. د دغه ځای نه به ډرون جهازونه الوتل او په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان به د اورپکو په پټنځایونو بریدونه کول. د نیټو ځواکونو لخوا د نومبر په شپږشتمه په مومندو په یو هوایی برید کې د سلی رشته پاکستانی پوځیانو د وژلو وروسته حکومت امریکا ته وویل چې شمسی هوایی اډه دې په 15 ورځو کې خالی کړي. څو شېبې وړاندې مو په دغه اړه په اسلام آباد کې د مشال خبریال ریاض مساخل نه پوښتلی وو.
ایس پی آر یا د پاکستانی پوسټ چې د مطبوعاتو څنګه د هغې د دې ویډیو او د دې تصویرونه هم جاری کړل چې دغلته کم امریکایي عسکرو کم د هغې سازو سامانو هغه دلته نتلی دی او اوس دا په بشپړه توګه د پاکستانی پوسټ په ولکه کې دی او دغلته کې پاکستانی اهلکار تعینات دي. او د دې خبرې پخلی د هغې وروسته بیا وزیر اعظم او کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک هم وکړو چې دا اډه اوس خالی شوې ده او دا په بشپړه توګه د پاکستان په ولکه کې ده.
ریاض، په پاکستان کې سیړونکي او عام اولس دې ته څنګه ګوري چې امریکا دغه هوایی اډه خالی کړي د چرته نه چې به ډرون جازونه الوتل؟
مونږ چې په دې لړ کې د سړونکو سره خبر وشو د هغې وینا وه چې یو خو دا ده چې تله د دې د اډه دلته کې وه او بل طرف ته به دې د باګرام یا د جلال آباد نه دا جازونه الوزول. نو داسې کې هغې سره چونکې دوه لارې وي، یو د پاکستان دننه او بله د پاکستان نه بهر. نو اوس چونکې د دې توجه ټوله یو طرف ته شوه، جازونه ټول یو طرف ته لاړل، نو یو خو دې دا مسله شوه چې د دې لار جوه شوه. او بله خبره دا چې پاکستان با په پارلیمان کې دننه او بار په ولسی کچ باندې هم د دې ډرون حملو د دې ډرون بریدونو مخالفت کولو د دې خلاف به احتجاجونه کېدل. خو بل طرف ته پاکستان دا ګوتو چې د ستاسو په ملک کې په خپل د ډرون جازونو اډه دادا ستاسو د ملک دننه اپریټ کیږي چلیږي او بیا تاسو د دې خلاف احتجاج هم کوي، نو دا دورو یا پالیسی دا غبرګي خبرې چې براتلې نو کم از کم په پاکستان باندې اوس څوک دغه نه کوي که پاکستان د ډرون خلاف لوسه پورې خو دې داسې کوټلې فیصله نه ده کړې چې اوس به د ډرون حملو څه حیثیت یا اوس به ډرون حملې کیږي که نه کیږي، که کیږي نو هغه به بیا څنګه څه طریقه کاری د هغې مخنیوی به څنګه وي. خو بیا هم کم از کم دغه خو چې په پاکستان باندې اوس دا ګوته نه پورته کیږي چې تا ولې اړه هم ورکړې ده او هم ته بیا د هغې خلاف احتجاج هم کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د بهرنو اړیکو د کونسل په نوم یوې امریکایي ادارې د امریکا د حکومتي چارواکو او سیرونکو سره د خبرو ورستو د دغه هیواد لپاره د هغه خطرو یو لیست جوړ کړی چې ممکنه د امریکا به ورسره په روان کال کې مخامخ وي، چې پکې یوه د پاکستان مسله هم یاده شوې. دغه اداره دا هم وایي د روان کال د مې د دوی منیټې ورستو د پاکستان او امریکا اړیکې له هغې ورستو خراب شوې چې د امریکا خاص کونو په دغه هیواد کې د القاعده په خوانې مشر اسامه بن لادن وجو. د دغه ادارې د ریپورت په اړه نور تفصيل د واشنگتن نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د بهرنۍ اړیکو د کونسل په نوم د امریکا یوې سیړنیزې ادارې د دې هیواد له حکومتي چارواکو او مسلکي کارپوهانو سره د کړو مرکو په ترڅ کې د هغو خطرونو یو لیست جوړ کړی چې یاد اداره وایي امریکا به ورسره په راتلونکي 2012 میلادي کال کې مخامخ ووسی. د دغه خطرو په سر کې یو د امریکا او پاکستان شخړه هم یاد شوې چې د یادې ادارې په خبره په سیمه کې روانې د ترهګرۍ ضد جګړې ورکې د پاکستان کردار ته په کتنې د دواړو هیوادونو پیچلې اړیکې کېدې شي یوې وسلوالې شخړې پیلې دوته لار هوار کړي. دا جانس پلی کنا را روان کال د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا خرابېدو احتمال ورسته له هغې زیات لیدل کېږي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو 13 مئی میاشت د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه. باید وویل شي چې له دغې پیښې وروسته امریکا د پاکستان استخباراتي او پوځي چارواکي له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ په تور تورن کړل او ورسره یې د پاکستان په حکومت فشار سیوا کړ سو په خپله خاوره د فعالو ترهګرو په تیره بیا د حقاني شبکې پر ضد جدي اقدام وکړي. پاکستان بیا په دوامداره توګه د دغو تورونو له منلو انکاري دی او وایي چې خپلو قومي ګټو ته پاولیت ورکولو بعد ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. دمګړی چې پاکستان په ممندو د 13 میاشتې د ناټو د بریدونو په غبرګون کې په افغانستان کې میش د ناټو د ځواکونو پر مخ له دې هیوادات تیریدونکو اکمالاتي لارې تړلې او امریکا ته د بلوچستان د شمسي هوایي ډګر د خالي کولو لپاره ویلي دي. راپورونه وایي چې د امریکا او پاکستان اړیکې حد درجه خرابې شوې دي. فرانس پریس ایجنس بیا په خپل راپور کې وایي د بهرنۍ اړیکو د کونسل سروې په یوه وخت کې د پاکستان او هند پوځي اړیکو د لا پیچلتیا موضوع ته د روان کال په موده کې امریکا ته د متوجه کېدونکو ممکنه خطرونو د لیست په سر کې ځای نه دی ورکړی. د یادې امریکایي سیړنیزې ادارې سروې د غراز امریکا ته په 2012 کال کې پیښېدونکو بل سترګواښ په اروپا کې راوتی مالي بحران یاد کړی چې وایي د امریکا په اقتصاد به اغیز ولري او ممکن چې بیرته وروالي پلوې بوزي. درېم غټ خطر چې د ادارې سروې ښایي امریکا به ورسره په روان کال کې مخامخ شي د سعودي عرب سیاسي بې ثباتي ده چې ویل شوي د تیلو نړیوال مارکیټ به اغیزمن کړي. سروې د غراز د سعودي عرب په ګاونډي هیواد بحرین کې راولاړو شویو نارامیو ته هم اشاره کوي چې وایي که چېرې د دې هیواد سنی حکمرانان معاملات صحیح سمت ته بونزي نو د سعودي عرب او یا هم د ایران لخوا د پوځي اقدام په صورت کې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته لوی خطر پیښ شي. فرانس پریس ایجنس د بهرنۍ اړیکو د کونسل په نوم له امریکایي سیړنیزې ادارې سره د یو تن کارکوونکي میکا زین کو لخلي لیکي چې وایي د امریکایي حکومت دې کمزورۍ ته په پام سره چې په تیرو وختونو کې د راتلونکو چیلنجونو او خطرو درک نه دی لګول شوی د ادارې د سروې هدف حکومتي چارواکو ته د 2012 کال لپاره سترې ننګونې په ګوته کول دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا رازو یو بل رپورټ ته. تیر شپه له کوټې نه شاوخوا 160 کیلومتره لرې د جنوب پر لور د ډاډر په سیمه کې د چارواکو د وینا تر مخه نامعلومه وسلوالو د نیټو تیل اړونکي 9 ټینکر سوځولي. د دغه سیمې پولیس بیا وایي په پیښه کې د یو ټینکر ډرایور هم وژل شوی چې تعلق یې له سوات سره و. دغه ټینکرې د کوټې نه بیرته کراچۍ ته روانې وې. تفصیل د نیاز مساخیل نورو.
د ضلع بولان د لیویس چارواکي وایي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کوټې څخه بیرته د کراچۍ په لور روان د نیټو پر تیل وړونکي ټینکرو ناڅرګنده کسانو برید وکړو. برید د ډاډر په سیمه کې ترسره شوی. د ډاډر تحصیلدار پرویز احمد په دغه اړه مشال ته وویل
تقریبا تقریباً 9 آئل ٹینکرز کو نقصان پہنچا ہے جس میں 7 کو آگ لگا ہوا ہے, باقی تو
نہ ٹینکر تا زیان رسے دلی پدے کی وہ ٹینکر تا اور لگے دلی او پا مکمل توگا وران شوی دی خو باقی دو ٹینکر یو سا روخ پاتی دی ٹینکری پا اور ہم سوزول شوی او دا ماشین ڈزی ہم پر شوی او لزیاتر و ٹینکر تیل پر لوی لاری بہیجی پا پیش کی دیو ٹینکر ڈرائیور ہم وجل شوی چی تعلقی لسوات سردی نصرگند کسان لبری درست پا تیشت کی بریالی شوی دی پیش دشپی نجدی اتنیمی بجی رمست شوی دا چی لپیش روستا او سا پلٹن شوی او سوک پا دغلڑ کی نیول شوی او کسنگا دا ڈھاڈر تحصیلدار پرویز احمد دا پشتنو پا جواب کی اویل پسیم کی دا وقت دا لٹون عملیات پیل شوی دی چون پیشا تازه دا او بلی خواه تا بیا دا شپی شوی نو یو سا وقت خوب اخلی بیا هم تر او سا دا پر مختق شوی چی یو دره سلور مشکوک کسان مو تا پیشی پا تور نیولی دی یاد دی وی چې د مومندو لبري دروسته پاکستان د تورخم له پولیس سره سره د کوټه چمن پوله هم د نیټو تیل وړونکو ټینکرو پر وړاندې وتړله او تیر ورځ وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی امر کړی وو چې د ناټو ټینکر دی ژر تر ژره لسیمی ووزی تر څو د برید له خطره عام خلک وساتل شي د وزیر اعلی بلوچستان له امر یا احکامات وروسته د ناټو ټینکری بیرته د کراچۍ پر لور روانې وې چې د برید شکار شوې دا هم د یادونې وړ ده چې د تیر جمعرات په ماښام په کوټه کې د نیټو پر ټانکرو برید شوی وو چې د چارواکیو په وینا سناسا درس ټانکری له زیان سره مخامخ شوی وي دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده چې تر اوسه په بلوچستان کې د ناټو پر ټینکرو د برید پړه کومې وسلوالې ډلې یا سازمان په غاړه نه ده اخیستې نیاز مساخیل مشال راډیو کوټه
او اوس هم دا چې د پاکستان حکومت لخوا په افغانستان کې میشته نیټ ځواکونو لپاره د چمن او تورخم لارې د تیلو او نورو شیانو په وړلو لا هم بندیز دوام لري په کراچۍ کې د ټینکرو ډرایوران وایي دغه بندیز کار روزګار سخت متاثره کړی د ټینکرو د ډرایورانو د مشکلاتو په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي
نیټو ته تیلوړونکو گاډو چلوونکي وای چې نیټو ته د مالونو بندش د اول ورځ راهسې د دوی ژوند ورځ ته ورځ د لاپسې مشکلاتو سره مخ کیږي د دغې لاریو یو ډرایور جلیل د خپل ژوند کیسه څه داسې کوي
وس لا داسې دی دا ګاډي سره ودرېدل کو کاروبار ودرېد بارډرونه بند شو ګاډي را واپس کوي دا دی را روان دي خو خلک ډېر یای سي کلاویږي ډېر یای نه کلاویږي مجبورۍ نه راغلی یم ولاګه خوب راځي خوبونه د موږ نشته چې موږ خوبونه وکړو یا په پارکینګ کې یا په روانه کې وو ډېر روانه و اوس بېخي قرضار یم دا اوس مې کوټې ته ټلیفون کړی دی بل چانه مې قرضه وړې 3000 روپۍ ورکړي د موږ نن سارې د موږ کره ورکړي اوس زه بیکاره ګرځم اختر نه راغلی یم ګاډي نه یم لګېدل وجه دا داسې ګاډي ولاړې که په یسو کې که پراویټ یې کو په هغه افغانستان ګاډي دي ټول خلک پریشان تقریباً اسټاف کې نه یو 500-600 ګاډي خالی داسې په دې لاین کې ولاړ که په ایک نمبر کې که په دو نمبر کې که سمندر کناره یې که دا پارکینګ کې نیمایي پارکینګ کې دا غلامه یې ټول ګاډي ولاړ دنیا مخلوق بیروزګاره دی اوس موږ هم ناستې ورته مجبور یو بس یو بل سر یې خورو کله یو سر بروټی کینو کله بل سر بروټی کینو کله د بل نه یو 50 روپۍ والو سګرېټ دپاره
د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي دیش کلن جلیل وای مخکې یې د ځان د پاره یو کوټه په کرایه اخیستې وه او چې کله به کراچۍ ته راغې نو هلته به یې شپه کوله خو اوس د پیسو د نشتوالي له کبله یې کوټه هم پرېښوده
ډبل په ګاډي کې سماله مو پاسې شپه خدا رقم دیریږي چې ورور جان دلته د شپې یخنۍ جوړه سي چې په ګاډي کې سیټ کې سملې مچر دي مچرو لاس طاقت نه کیږي کوټران مو 3000 روپۍ کرایه واغ هم پرېښول مجبورۍ نه پرېښول کرایه هغه به راته ولاړو کرایه دار چې باید ما کرایه راکوي موږ سره به وي نو ګاډي ودرېدل نیټو ګاډي موږ یوې خوا نه پرېښول خپل ګاډو کې پراته وي په دې ګاډو کې څومل ما چې بېخي ډېر ماشي بېخي ډېر ماشي دی داسې زړی تنګیز بالکل خوب نشته بعض یخنې ده شبنم دی او پرخه وري دغه حساب ډېر ده
یو بل ډرایور عبدالرزاق وایي مخکې یې ډېر روزګارونه کړي دي خو هیڅ ګزاره یې نه کېدله او چې د کله راهسې یې نیټو ته تیلوړونکي ټانکۍ چلول شروع کړي وو ټول قرضونه یې خلاص کړي وو او د کور گزاره یې سم روانه وه خو اوس یې یو ځل بیا ژوند د غیر یقیني صورتحال په لاره روان دی
خو دا موږ زریو مطلب یو مسلمان یو مطلب یو کار یې روغ او مجبور وو موږ له روزه سره کار دی عدالته یا هلته چې روزه کلاوي بس مطلب هته که پاکستان کې که بدلته یو خیر شي موږ له روزه سره منډو شو نه سبا وخت کې سو قرض لا نه درکې مخ خو په خاطر به قرض درکلو په قرض نه درکې کې درکې یو قدرت به زوی دي چې کې لو پرې کې خلار دي یو مزدری دی بل په غوري ځان مرګ تورکې ورکې به کنه دا چې دا د ځوان د مرګ چاته خوندور کې دای وښ په یو کروڑ روپیه سوک نه در کې دای وښ په مور ذلیل کړو مجبور دي نو مجبور نه نیټو مرڅ نیټو مرته سه یار کور د خورپې نه راته راوړي خو خپل مهنت کو غریب مړي سه غریب خلا و چې مزدران در په در دی مور در په در نه ډرایوران در په در دی دنیا در په در
نیټو او حساب زو کو نو ته د کراچۍ نه تیل او نور مالونه زی دغه مالونه د بندې دوله وجه د زورګونو په شوخه کې ډرایوران کلندران او ترانسپورټران په مکمل توګه بې روزګار شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې د کلنۍ پرمختیايي پروګرام تر لاندې د 15.1 میلیون روپو پرمختیايي کارونه پیل کړي دي، خو بیا ځایي خلک وایي چې په ځینو سیمو کې اوس هم دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او اسانتیاوې نه لري. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره راکوي.
د فاټا سیکریټ د چارواکو په وینا، په خیبر ایجنسی کې 2011 او 12 کالنی ترقیاتی پروګرام تر لاندې د ترقیاتی کارونو د پاره خواوشا 15.1 میلیون روپۍ مختص شوی دي. د دوی په وینا دغه روپۍ به په دې سیمه کې د صحت، تعلیم، مواصلاتو او د سیو شمیر نورو کارونو باندې لګولې شي. خو دا چې د دغه پروګرام تر لاندې اوس په خیبر ایجنسی کې څومره کارونه روان دي، دې حق لباندې د خیبر ایجنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان مشال ریډیو ته وایي
سکیمونه باقاعده روان دي، خاص کر لنډی کوتل سب ڈویژن کې زموږ په سکولونو او هسپتالونو بالکل کولاو دي. اول ته ایریګیشن نوی کارونه چې څومره دي پاغې کار روان دي، ور سره په جمرو سب ڈویژن کې دا پوره کلیئر دي، دلته کار روان دي. ایون په تیرا کې زموږ په پروټیکشن بنس واټر سپلای سکیمز روډز پانس التم په تیرا کې کارونه کیږي.
چې کله مشال ریډیو نوموړی نه دا پوښتنه وکړه چې د خیبر ایجنسی په ځنلرو پرتو سیمو کې خلکو ته اوس هم د صحت مرکزونه نشته او داسې یو شمېر نورې اسانتیاوې هم نه لري، نو په ځواب کې یې وویل
داسې چلې دي چې په شلمان کې هم زمونږ د صحت مرکزونه شته، په بازار زخه خیل کې شته، او اوس په بازار زخه خیل لپاره هلته امن قائم شوی دی. خپل خلک را پاڅېدلي دي، هغې خپل د پیس کمیټې جوړې کړي دي، او ته هم سپیشل پیکیج پی ایس ایم منظور کړی دی چې پاکې واټر سپلای سکیمونه دي، پروټیکشن بند دي، اریګیشن دي، کم سکولونه چې خراب شوي دي د هغې مرمت دی، سړک مرمت دی. د هغې نه علاوه په شلمان کې مونږ د جی ایس ڈی پی لاندې کارونه شروع کړي دي، او ریګولر ای ڈی پی لاندې الته ډیر کارونه خاص کر په شلمان، په ملاګورو او په دې علاقه کې کړی دي.
په خیبر ایجنسی کې د ترقیاتی کارونو په حق لباندې د دغه سیمې یو تن جهاد شاه اپریدی وای چې د دوی په سیمه کې اوس هم یو شمېر مشکلات دي او چارواکو لپکار دي چې ستونزې هواری کړي.
موږ ډېر زیات ضرورت یې مثلا اوبو ته ضرورت یې، دلته اوبو ډېر سخت تکلیف دی، خلک زنانه او تر لرې لرو پورې په سرونو باندې اوبه راوړي. داسې روډ داسې بدحاله روډ زموږ دی چې مریض موږ راواخلو کلی نه روبسو، نو موږ ته بیا کله په یو کوڅه باندې نه وځو، کله په بل کوڅه باندې نه وځو. ټریفک جام وي، روډ سو روډ ورکوټه سو روډ دومره خراب دی چې کندی پکې، نو موږ ته ډېر سخت تکلیف یې. خپل حکومت نه د مطالبه کوو چې کوم دا روډونه دي، دا هسپتالونه دي، دا صحت شو، دا تعلیم شو، چې دولت ښه توجه ورکړي او جوړ کړي.
او د دغه سیمې یو بل تن محمد اکبر اپریدی وای چې په کار ده چې کلنی ترقیاتی پروګرام د غروپۍ په صحیح لاسونو باندې خرج شي.
او په کار ده چې کوم دا سالانه بجټ ده چې دا په صحیح توګه او په صحیح لاسونو باندې دا استعمال شي. همدا غوړو چې په تحصیل په سطح باندې غټ غټ هسپتالونه جوړ شي، خلکو ته سهولتونه پکې ملو شي، د اوبو مسالې هر شي پکې.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د دوی ستونزو ته دی پوره پام وکړی شي او هوارولو دپاره دی کوټلی ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کول شئ:
0332 533 3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092-332-333-331.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به آیا وسلوال اړې ګړې رامنځته کوي او کنه، او آیا افغان ځواکونه به د افغانستان امنیت وساتلی شي؟ د دغو او نورو پوښتنو د ځواب ترلاسه کولو لپاره د وال سټریټ جرنال خبریاله اینی جولس کندهار ته ورغلی او د ټولې مشر احمدالله سره غږېدلې ده. احمدالله وایي موږ وسله لرو، لوجستیکي ملاتړ ورسره دی، پیسې هم ورکول کیږي، نو هیڅ جواز بیا نه پیدا کیږي چې افغانستان په خپلو مټو ونه ساتي. نجیب عامر په دغه اړه نور تفصیل بیان.
تیرونه د ناټو سازمان اعلان وکړ چې د 2012 کال تر پایه به د 2000 ځواکونه له افغانستانه وځي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د نړیوالو ځواکونو لخوا ټینګ شوی امنیت به افغان ځواکونه وساتلی شي؟ اینی جولیس چې د وال سټریټ جورنال لپاره لیکنې کوي، د دې پوښتنې د ځواب د ترلاسه کولو لپاره د کندهار سنگیسر سیمې ته ځان رسوي، چېرته چې د احمدالله په نوم یو ځوان د 50 افغان سرتیرو یو ټولۍ لري او دوی د نړیوالو ځواکونو نه روزنه ترلاسه کړې او اوس د سیمې امنیت ساتي. لیکوال لیکي چې د افغانستان 1,00,000 پوځ د خکېدو په حال کې دی، خو د افغانستان اوسنۍ خراب امنیتي وضعیت په کتنې سره دا شمېره کافي نه معلومیږي. اینی جولیس وایي د غرمې د ډوډۍ پر مهال د کندهار د یادې شوې سیمې د یوې پوځي فرقې مشر سین میکلین هغې ته د افغان سرتیرو یو ټولۍ وښودلو چې د یو نری ډنګر ځوان تر قوماندې لاندې را روان و. لیکوال وایي په همدې ورځ ورته د سنګیسر یو شمېر خلکو ویلي وو چې دوی د افغان ملي پوځ سره مینه لري، خو یوه کورنۍ داسې وه چې ویل یې دوی د تلاشۍ پر مهال ډېر ستغ معلومیږي. خود ټولی مشر احمدالله نه خپل نړیوال لوزن کې خوشاله معلومیږي. د کیپټن لوک بیزلی په نوم یو تن د هغه پړوي. هغه په ریښتونی معنا د امریکایي سټایل یو ټولی مشر دی. ټولی مشر احمد د کلیوالو د شکایتونو نه خبر دی او اوس په دې لټه کې دی چې معلومه کړي د ده د سرتیرو په منځ کې کوم یو لمدار وتلی. خبریاله اینی جولیس ماسپخین مهال د ټولی مشر احمدالله کوټې ته ورځي. هلته په خونه کې پر میز د فایلونو انبار پروت دی. هغه چای په ګیلاسونو کې اچوي، د مالبرو سګرټ کش لګوي او بیا هغې ته مخ اړوي او وایي زه ستاسو خدمت کولی شم. اینی وایي ټولی مشر احمدالله د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی، خو د احمدشاه مسعود سره کومه خپلوي نه لري او دا هم نه وایي چې نه ډارېږي او یا هم دا چې د پنجشیر زمری دی. احمدالله خبریالی ته وایي زه هم د نورو انسانانو په څیر ډارېږم، خو هغه څه چې زما په وس کې دي کوم. زه څه کوم؟ زما دنده څه ده؟ زه باید په سمه توګه ترسره کړم. یو سرتیری باید زړور وي ولو که هغه ډارېږي هم. خو د نوموړي په اړه د هغه نړیوال روزون کې وایي چې ډېر چالاکه دی او د ځمکې نه د بارودي موادو په راویستلو کې تر روزل شوو سپو هم وړاندې دی. په خپله احمدالله وایي زه د خپلو سترګو او ذهن استعمال کوم، چې کوم مشکوک توکې ووینم هغه ځای پلټم. ټولی مشر احمدالله د وال سټریټ جورنال خبریالې اینی جولیس ته وایي د هغه د وظیفې ټولو نه سخته برخه دا وه چې خپل ملګري منظم کړي، هغه که په رضا وي او که په زور. نوموړی وایي د خپلو ملګرو خفه کول یې نه خوښېږي، خو کله ناکله د مجبورۍ له مخې داسې هم کوي. اینی وایي د سنگیسر نړیوال قومندانان وایي ټولی مشر احمدالله د اوسپنې خولۍ او د مرمۍ ضد واسکټ نه اچوي او دوی ډارېږي چې د هغه دا زړورتیا به هغه یو ورځ له منځه ویسي. خو په خپل احمدالله بیا وایي زه کومه بلا نه یم، خو د اوسپنې دا خولۍ او درون واسکټ ما سستوي. زه تاسو ته دا وایم چې زه هم ډارېږم، خو دومره دا چې زه ډېر چټک او سپک اوسېدل غواړم. د وال سټریټ جورنال خبریال لیکي احمدالله د یو دکاندار زوی دی، په کابل کې لیسه لوستې، د افغانستان نه کله هم د باندې نه دی وتلی. درې نیم کاله وړاندې د افغانستان ملي پوسته داخل شو، شپږ میاشتې د برتانوي او بیا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو لخوا وروزل شو. خو هغه وایي که افغانستان کې وضع آرامه شوه نو هیله لري چې پوهنتون ته لاړ شي او د حقوقو پوهنځی ولولي. احمدالله په خپله خونه کې پرتو ټولو سیزونو او وسلو ته اشاره کوي او خبریالې ته وایي دا هر څه امریکایي دي. زه ولسمشر کرزي ته وایم چې دا کیسه به تر سو روانه وي، خو به دا وي چې هر څه خپل ولرو. ټولی مشر احمدالله وایي موږ وسله لرو، لوجستیکي ملاتړ راسره دی، پیسې راکول کیږي، نو هیڅ جواز نه پیدا کیږي چې افغانستان د په خپلو مټو ونه ساتو. دی وایي باور وکړئ ما غوندې او له ما نه هم بهتره ډېر سرتیري موجود دي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره هرې قربانۍ ورکولو ته آماده دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی ورزو مجید بابر ته د خبرونو سټی کې تری ورو
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوسر ویلی دی چې حکومت د وسلوالو سره په هیڅ قسمه خبرو اترو کې ښکیل نه دی او په دې اړه د رسنو راپورونه یې ناسم بللی دي. د خیبر قبایلی سیمې په باړه کاخیلو کې د وسلوالو او امن لخکر ترمنځ په تازه نښتو کې 15 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ لپاره خلکو سره د مالی مرستې پیل شوي دي. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې د ناټو لپاره تیلوړونکو 9 ټانکرې سودولې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلی دي چې امریکا په ورکړې شوي وخت کې شمسي هوایي اډه خالی کړه. افغان ولسمشر د امریکا له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان مرکزي بینک پخوانی رئیس عبدالقدیر فطرت دوی ته وسپاري. د راپورونو له مخې پرون په شام کې په تازه شخړو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په دوه ورځنۍ دوره واشنگټن ته رسېدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د بمونو د شنډولو یوې امریکایي او لیبیایي ډلې په لیبیا کې د ممپادس په نامه ځمکې نه هوا ته شاوخوا 15,000 توغندي شن کړي دي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل او اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه د مشال خبریاله انیلا خالد بیانوي.
آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې امریکای پاکستان له دھڑکی ورکړی دي چې کچره هغوی د نیټو سپلای بحال نکړه نو ځان دې انجام ته تیار کړي. ولې پاکستان د دې خبرې هیڅ پروا ونه ساتله او امریکای ته په خپل فیصله کله قدرېدو وینا وکړه. اداریه لیکي چې په ظاهره امریکا ډیر داوایي چې موږ سره د نیټو لپاره نورې لارې شته، ولې حقیقت دا دی چې هغه د موجوده حالاتو نه پیاره کده او د خرچونو د بوج په ډیر وخت پورې برداشت نکړي شي. اداریه لیکي چې د پاکستان او طالبان منس کې د مذاکراتو په خبره هم امریکا خوشاله نه ده، نو ځکه د نیټو سپلای بحال کولو لپاره دھڑکی ورکول شروع کړی دي. اداریه اخر کې لیکي چې اوس پاکستانی پوز لا پکار دي چې د سرحدي علاقو حفاظت په ښه صحیح توګه وکړي. غنی دا ښکاری چې امریکا د پاکستان ایټمی اساسي لاسته کولو لپاره د حمله سوچ شروع کړی دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هفتې پر ورځ ځینو اهمو چارو خبرې وکړي. هغوی دا ویل چې د ټولی نړی مسله ده. دا یې هم ویل چې د پارلمان خپل وخت پوره کول ډیر ضروری دي. اداریه لیکي چې که د وزیر اعظم دا خبره صحیح ده، ولی پارلمان کله هم په فیصلو خپل عمل نه دی کړی، نو بیا دوی د اولس نه څه تمه ساتي؟ موجوده حکومت د ګرانۍ په لړ کې هم د غریب عوامو سره مدد ونه کړو. په کمو پیسو د مزدورانو نه زیات کار اغستې کیږي. په داسې حالاتو کې ګرانۍ ته نړیواله مسلې نوم ورکولو سره وزیر اعظم د خپلې ذمهوارۍ نه خلاصېدای نشي. اداریه لیکي چې د نیټو په حق له حکومت د اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان اولس ډیر خوشاله دي او که پاکستان دغه سي پخپلا فیصله کله کودريږي نو دنیا به د هغوی د جایز خبرې قائل شي او پر اطلنټیک کې به ملک د داسې قسمه نور خطرونه بچ پاتې شي. اداریه اخر کې لیکي چې د پاکستان اولس د چا سره هم جنگ نه غواړي. هغوی د ترګرای خلاف خپل کردار لوبوي او په ملک کې امن غواړي، کومه چې یو اصولي خبره ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې یو ځل بیا د ګیس سلندر شلېدو واقعیا د دې خبرې ثبوت چې زمونږ ملک کې په هر کاروبار کې د لالچ نه کار اغستې شي. اداریه لیکي چې د وهاړي په علاقه کې د ویګن او ټرک په جنگېدو سره د ګیس سلندر هم وشلېدو او په نتیجه کې درې ماشومان او دوه ښځو سره څوارلس کسان ژوندي وسوځېدل. په کوم چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او شهباز شریف ته افسوس اظهار کړی دی. اداریه لیکي چې د یوازې اظهار نه هیڅ نه جوړیږي. پکار ده چې د داسې قسمه خبرو مخنیوي وشي او د غیر معیاري سلندر کټونه دې په فوري توګه ختم کړي شي چې بیا د چا هم پناه کوینا توی نشی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. امریکایي ورسپاڼه واشنگټن پوسټ په یو ریپورت کې لیکي چې د پاکستانو طالبانو د ویان او کماندان لخوا له حکومت سره د خبرو اترو ردول په طالبانو کې د اختلاف څرګندونه کوي. برطانوي ورسپاڼه انډیپندنت بیا په خپله یو مقاله کې لیکي چې بې له بریالیتوبه جګړې داسې دي لکه امریکا چې بې اغېزې وي. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستاني طالبانو یو ویان د یکشنبه په ورځ هغه اعلان رد کړ چې تر هغه وړاندې د پاکستاني طالبانو مرستيال مشر پکې ویلی وو چې له حکومت سره د امن خبرې اترې کوي. ورسپانه لیکي مولوی فقیر محمد چې د اورپکو او چارواکو دواړو غاړو لخوا د پاکستاني طالبانو مرستيال مشر منل شوی دی د تیر شنبه په ورځ وویل چې دوی له حکومت سره په خبرو اترو لګیا دي. د ورځپاڼې په لیکنه مولوی فقیر محمد لومړی کمانډان وو چې په پاکستان کې د څلور کلن خونړی یاغیتوب د پای ته رسولو لپاره د یو ژر ترسره کیدونکي تړون پخلی وکړ. بل پلو احسان الله احسان د مولوی فقیر محمد ادارات کړه او ویل چې تر هغه وخت به هیڅ خبرې نه وي تر څو چې حکومت په ملک اسلامي حکومت یا شریعت نه وي پلی کړی. احسان الله احسان له یو ناڅرګند ځای څخه د ټلیفون له لارې له اسوسییټډ پریس خبري اژان سره په خبرو کې زیاته کړه چې که یو څو کسان له حکومت سره خبرې اترې وکړي نو د دې معنا بدانه وي چې ګواکې طالبان له حکومت سره خبرې کوي. ورسپانه لیکي امریکا د کابل او طالبانو ترمنځ د اړیکو ملاتړ کوي خو کچیر د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرې کیږي نو دا به واشنگتن ډیر اندېښمن کړي. د ورسپانې په لیکنه د دې لامل دا دی چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ تر دې وړاندې سوي تړونونه مات شوي دي او اورپکو ته داسې موقع په لاس ورکړې ده چې بیرته په پاکستان او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد ځان قوي کړي. بل پلو برطانوي ورسپانه انډیپندنت بیا لیکي چې بې له بریالیتوب جګړې داسې دي لکه امریکا چې اغیز ونه لري. انډیپندنت زیاتوي په عراق او افغانستان کې په لوی شمیر د پوځ ګمارلو او په لویو پیمانه د ډالرو پر خرڅولو سربیره د امریکا لخوا بریالیتوب نه ترلاسه کولو د سوپر طاقت په توګه د امریکا حیثیت زیانمن کړی دی. ورسپانه په پای کې لیکي هغه څه چې امریکا یې په عراق او افغانستان کې بریا ته پرېروشه ده د امریکا هغه تګلاره ده چې په چټکۍ سره پوځي بڼه اخیستې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
او اوس هم زو ماسکو ته چرته چې د ماسکو په ګډون په نورو ښارونو او ښارګوټو کې خلکو په پارلماني غوټونو کې د درغلو خلاف مظاهره کړې دي. په تیرو نږدې کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په روس کې دومره لویې مظاهره کیږي. سرکاري پولیس ته مظاهره چانو شمیره شل زره ښایي خو د اپوزیشن غړي وایي چې دغه شمیره تر یو لاکو پورې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې تاسو ته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
په ماسکو کې مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې حکومت دې د اپوزیشن ډلو مشران خوشی کړي. د اپوزیشن یوې مشرې یووی جینیا شیرکووا د مشالېډو د خبر مرکزی څانګې سره په خپلو خبرو کې وویل چې انتخابات شفاف نه دي شوي.
زموږ لومبۍ غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو وروستو نیول شوي سیاسي قیدیان دې خوشی کړل شي او دویمه غوښتنه مو دا ده چې انتخابات دې بیا وشي. یقینا نوي انتخابات زموږ تر ټولو مهمه غوښتنه ده خو د دې سره زموږ نور هم یو شمېر شرطونه دي.
د اپوزیشن مشر شیرکووا وویل د شرطونو کې یو شرط دا چې د مرکزی الیکشن کمیشن مشر ولادیمیر چوروف دی د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړي، د هغه د کار د تحقیق وکړي شي او په انتخاباتو کې چې کومې درغلې شوي د هغې دې هم پلټنې وشي. نوموړي زیاته کړه د سیاسي ګوندونو د رجسټر کولو په قانون کې دې بدلون وکړي شي چې دا رنګ د اپوزیشن ټول ګوندونه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د مظاهرو منتظمین وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د دسمبر په 24مه نیټه بیا احتجاج کوي. په ماسکو کې د مظاهره چانو نارې وي د پوتن بغیر روس او نوي انتخابات. په دې مظاهره چانو کې یو 29 کلنه سیویل انجینیر لیدیا هم وه. هغه د خپلو احساساتو څرګندونه څه داسې وکړه:
مونږ داسې احساسوو چې دا یوه تاریخي لمحه ده. مونږ کله هم په دومره شمیر کې خلک نه و لیدلي چې مظاهرو ته راوتي وي او د بې شرمه دروغو پر ضد ولاړ وي.
په روس کې د حکومت ضد روانې مظاهرې ټول هیواد ته په غځېدو دي. دا مظاهرې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتن لپاره لوی چیلنج دی. نوموړی له 13 کلونو راهیسې په واک کې پاتې شوی او وسط 2012 کال د صدارتي انتخاباتو لپاره تیاری کوي. تمه څرګندېده چې پوتن به دا صدارتي انتخابات وګټي، خو کارپوهان وایي چې په روس کې د حکومت ضد روانې مظاهرې ښایي چې د پوتن شهرت ته دومره زیان رسېدلی چې کله هم وړاندې نه و رسېدلی. همداراز د روس مرکزي الیکشن کمیشن مرستیال مشر انټرفیکس خبري اجانس ته ویلي چې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو پخلی شوی او د وټونو د بیا شمیرنې هیڅ ضرورت نشته.
زمون همکار اسرار عالم مومن وو او اسرازو یو بل رپورټ ته افغان ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا په هیواد کې د اداري فساد ملامتي ته ډیره په بهرنیانو واچوله او وی ویل چې دوی افغان لوړ رتبه چارواکو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت قراردادونو په ورکولو سره اداري فساد عام کړی دی. کرزی دا ومنله چې تر اوسه د اداري فساد پر وړاندې کورنو هڅو سمه نتیجه نه ده ورکړې او دا ځکه چې په هیواد کې د قانون حاکمیت لانه د پرځای شوی. نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون خپل بهرنی ملاتړی په افغانستان کې د اداري فساد دی یوې برخې مسؤولو بلل او ویل چې دوی لوړ رتبه چارواکو او د هغوی خپلوانو ته د میلیارډونو ډالرو قراردادونو په ورکولو سره په هیواد کې د اداري فساد زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. ولسمشر کرزی په کابل کې له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې د غراس خپل نړیوال شریکان په دې هم ملامت کړل چې په هیواد کې د قانون په تطبیق کې ورسره همکاري نه کوي.
یو لوی دلیل د قانون نه پلي کېدل دي. دا هم عوامل لري چې معافیت دی، هم د داخلیانو لخوا او هم د بهرنیانو لخوا زورواکي ده. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د نه ګټورې مبارزې علت د نظام او دولت ناتوانایي، د موازي ادارو موجودیت دی، د خصوصي امنیتي کمپنیو موجودیت په هیواد کې د قانون د ټینګښت لپاره لوی خنډ دی.
ولسمشر کرزی وویل هر هغه څوک چې له بهرنیانو سره ملګرتیا لري، هر هغه څه سرته رسوي چې په قدرت کې وي، دوی ډیر لوی قراردادونه ترلاسه کړي دي. کرزی وویل زموږ نړیوال شریکان که غواړي هر څومره ژر په افغانستان کې اداري فساد له منځه لاړ شي، نو لوړ رتبه دولتي چارواکو او نورو مخورو ته دې قراردادونه نه ورکوي. د شفافیت نړیوالې مؤسسې چې د نړۍ په هیوادونو کې د اداري فساد په اړه څېړنه کوي او تل راپورونه خپاره کړي، په خپل وروستي راپور کې چې څو ورځې مخکې خپور کړی، افغانستان د اداري فساد له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد یاد کړی چې پکې اداري فساد ډیر عام دی. افغان ولسمشر په هیواد کې د معافیت د کلتور موجودیت یوه بله لویه ستونزه وبلله او ویویل هغوی چې زور لري له هر ډول جرم څخه معاف دي. کرزی دغه راز وویل چې هغه چارواکي چې دوه پاسپورتونه لري او هر خراب کار هم که وکړي ترې ځان باسي او بهرني ملک ته ځي. کرزی حتی دغه چارواکي له طالبانو سره پرتله کړل او ویویل چې طالبان هم له افغانستان نه بهر پناه ځایونه لري او دغه په اداري فساد ککړ چارواکي هم په بهر کې خوندي ځایونه لري. کرزی وویل دوی له غلطو کارونو وروسته پاریس یا واشنگټن ته ځي. افغان ولسمشر دغه راز د امریکا له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقادر فطرت دی ور وسپاري. فطرت د کابل بانک د لانجې په اړه په څېړنو کې ښکېلو چې وروسته امریکا ته وتښتید. د افغانستان بانک پخوانی رئیس د کرزی ادارې د کابل بانک په لانجه کې په فساد تورن کړی دی، خو هغه ویلي چې دی په دې خاطر امریکا ته تښتېدلی دی چې په کابل بانک کې د فساد د څېړنې په خاطر ژوند په خطر کې و. کابل بانک چې د افغانستان یو لوی خصوصي بانک دی او امنیتي ځواکونو او د ادارو د کارکوونکو معاشونه هم د همدې بانک له لارې ورکول کېږي، تیر کال نږدې و چې دیوالی شي. په دې بانک تر ټولو لوی سهم لرونکي د ولسمشر کرزی او د هغه د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم ورونه دي چې له دې بانک سلونه میلیون ډالره پور کړي او په دوبۍ کې پرې جایدادونه اخیستي دي. سکل نړیوال ټولنې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرسته کړې، خو اکثر افغانان وایي چې د غومرستو د دوی په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راوستي، بلکې د غومرستو ډیره برخه د اداري فساد ککړو چارواکو جیبونو ته لویږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو یوې بلې مدواتی کتنې ته. د پاکستان د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو ډان او ایکسپریس ټریبیون د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیت ټریډ تړون په اړه رپورټونه خپاره کړي دي چې لیکي پاکستان په داسې وخت کې چې افغانستان ته د تلونکو نیټو ټینکرو مخه نیولې ده، اوس له افغانستان سره د ترانزیت ټریډ تړون ته هم له سره کتنه کوي. د رپورټونو له مخې د دې بیا کتنې وجه دا هم ده چې نیټو له دې تړون نه ګټه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ ناورو.
ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي پاکستان لومړی له امریکا او نیټو سره ملګرتیا ته د لسره کتنې پریکړه وکړه او اوس بیا وایي چې له افغانستان سره به هم د ترانزیت ټریډ تړون ته لسره کتنه کوي. ورسپانه لیکي پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د افغانستان له ترانزیت ټریډ تړون څخه تر هغه وروسته مخ اړول کیږي چې کله پاکستان د نومبر په 16مه نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو تر برید وروسته هغوی ته د سامان وړونکو ټینکرو مخه ونیوله. ډان ورسپانه د پاکستانیو چارواکو له خولې لیکي چې د تورخم او چمن د لارو تر تړلو وروسته د افغان ترانزیت ټریډ په نامه تر نیټو پورې سامان ورسول کیږي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر چارواکو تر تړلو دروازو شاته د سینټ غړو ته وویل چې حکومت اوس په جدي توګه له افغانستان سره د ترانزیت ټریډ تړون شرایطو ته کتنه کوي. ورسپانه د یو چارواکي له خولې لیکي چې له دې تړون څخه د ناوړې استفادې په اړه تر رپورټونو وروسته دوی پریکړه کړې ده چې د همکارۍ شرایطو ته له سره کتنه وکړي. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د پاکستان له لارې د نیټو لپاره د تلونکو سامانونو له کبله د دې ملک اقتصاد ته د ریونیو په مد کې 55 ارب روپۍ زیان اوښتی دی. ورسپانه پر مخ لیکي چې بل پلو د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر ډاکټر ارباب عالمگیر په دې وروستیو کې سینټ ته وویل چې له کراچۍ څخه د چمن او تورخم له لارو په افغانستان کې د نیټو لپاره سامان وړونکو درنو درنو ټینکرو پاکستانیو سړکونو ته د 40 ارب روپیو زیان اړولی دی. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې د ملي امنیت کمیټې ته دنده ورکړل شوې ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دي له امریکا سره د ملګرتیا لپاره د نویو شرایطو په اړه وړاندیزونه وکړي. آیا پاکستان د نړیوال قانون له مخې په وار له مخه لاسلیک شوي افغان ترانزیت ټریډ تړون کې بدلون کولای سي او کنه؟ ورسپانه د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوال قانون د فوه عمر فاروق چودري له خولې لیکي چې ملي ګټو ته په کدو سره هر ملک کولای سي چې په داسې تړون کې بدلون وکړي. هغه پر مخ ویلي چې پاکستانی چارواکي خپلو افغان ملګرو ته ویلی سي چې ستاسو د سامان تازه غوښتنې فطري نه دي او زموږ په فکر له دې تړون څخه په ناسمه توګه کار اخیستل کیږي، خو دا لا تر اوسه نه ده په ډاګه چې افغان چارواکي د ترانزیت ټریډ تړون د نیټو د ځواکونو لپاره د استعمالېدو او یا نه استعمالېدو په اړه څه وایي.
زمونږ همکار بوریوال کاکړ وو راځو یو بل رپورټ ته. د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی نن چترال کې د عبدالولی خان یونیورسټۍ د نوي کیمپس پرانیسته کوي. دا چې د یونیورسټو شمیره زیاتول به سرنګ تعلیمي معیار ښه کولو او امن راوستلو کې مرستیال ثابت شي. په دې اړه د پېښور نه شبیر احمد جان اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا نن چترال کې د عبدالولی خان پوهنتون یو نوی کیمپس پرانستو شو. دغه پرانستا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره د یو شمیر صوبایي کابینه غړو وکړه. د حکومت لخوا د عبدالولی خان یونیورسټي یا پوهنتون دا نه هم کیمپس دی چې د صوبې په بیلابیل برخو کې پرانستې شوې دي او زده کوونکي ترنه زده کړه ترلاسه کوي. نو د دې پوهنتونونو مخ په زیاتېدو سره سرنګ د خیبر پختونخوا صوبې تعلیمي معیار ښه کولو او تعلیم عام کولو او امن راوستلو کې مددګار ثابت شي. نو د پېښور پوهنتون لا کالج یو استاد پروفیسر ندیم فرید مشال لیډو ته وویل چې پښمیره نه بلکې په معیار باندې هم پاملرنه کول پکار دي.
کوم د ټرند ډیولپ کیږي لګیا دي په پښتنو کې سپیشلی زمونږ په دې سیمه باندې چې د یونیورسيانو د زیاتېدو ده. کوم خبره روانه ده خو په یو کله باندې ډېر زیاته خبره ده. دې سره کوالټي کې خو به زیاته شي. ګریجویټس به راځي خو خبره دا ده چې آیا د هغې کوالټي به هم دا وي او که نه. په دې کې زما په خیال چې څنګه به د اسټبلش یونیورسيانو کې یو کوالټي انهانسمنټ سیل وي نو دې هم پکار دي چې داسې یو چیک اینډ بیلنس وساتي په اړه یو یونیورسټي کې چې هغه د کوالټي ګوري. چونکه یونیورسټي چې راشي نو د یونیورسټي مطلب ډېر زیات نوي نوي سیزونه راځي، نوي خلک راځي، نوي سوچ راځي.
پروفیسر ندیم فرید دا هم ویل چې پښتون میشته سیمو کې د پرمختګ او امن او امان ښه ساتلو لپاره معیاري تعلیمي ادارې ډېرې ضروري دي. دوی زیاتوي
زما په خیال ګډوډي د حل کولو صرف او صرف یوه طریقه چې کومه په لرې سیمو کې هغه موږ ته چې په نظر ښکاري نو هغه صرف او صرف یونیورسټیانې او ایجوکیشن دا امن دا ارسبه په خپل دې ایریا سره د دې ګډوډي واحد حل چې دی هغه تعلیم دی.
هم په دې اخلا یو زده کوونکی فخر علم مشال لیډو ته وویل چې د قلم سره د مینې زیاتولو او د ځوان کول د ذهن د غلطونه په مثبت اړخ راړول لپاره تعلیمي ادارو شمیره زیاتول ډیره اهمه خبره ده او چې څومره تعلیمي ادارې زیاتېږي نو هغه مره به زیات ځوانانو ته د تعلیم حاصلولو زیات موقع ترلاسه وي.
د تعلیم چې په مینو ګیر چاپیر مونږ پرې د سیمه کې خاص کر خیبر پختونخوا کې
چې زیاتی کی مونږه زمونږ د خلکو لپاره او خاص کر د غریب عوامو لپاره ډیر زیات ښه ده. زموږ خبره دا ده چې مثلا سټوډنټان چې کوم نه د یونیورسټي نه پاتې شو په میرټ په چې کوم نه هغه هاي وو د فلک پېښور یونیورسټي شو یا د بل یونیورسټي شو نو دی به چې کوم نه یا بل کا ته انتظار کوو. نو د دې د وجې نه چې کوم څه د دې چې کوم دی وصل دا تعلیم چې کوم نه نورو خوشي او چې کوم سټوډنټان نه پاتې کېدل نو هغه وو داس یونیورسټو کې چې کوم نه اډمیشن اغېستی شي.
یادونه ورلله چې عبدالولي خان یونیورسټي اولنې کیمپس په مردان کې 2009 کال کې خلاص کړی شو. ولې د هغې وروستو شانګلا، تیمرګره، پبو، چارسدا، شنکر، مردان او نن د چترال په شمول ټوله صوبه کې نه کیمپس دا وقار کې ویلګیا دي چې پکې د دغه سیمو پیغلې او ځوانان زده کړه ترلاسه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په بلوچستان کې د مرکزی حکومت له دې فیصلې وروسته چې په دغه صوبه کې زمیدارانو ته د بجلی پر استعمال سبسډي به ختموي، زمیداران او سیاسي ګوندونه د دغه فیصلې سخت مخالفت کوي او زیاتوي له دغه اعلان سره به په صوبه کې زراعت ته سخت زیان ورسیږي. نیاز مساخیل د کوټنا تفصیل راکوي.
د سیمې زمینداران وایي د حکومت له دې پریکړې څخه به د دوی زمینداری او زراعت له ورانۍ سره مخامخ شي. د ضلع زیارت یو زمیندار عبدالوهاب په دغه اړه مشال ته وویل:
زموږ درست وطن کې به ډېر بېروزګاري جوړ شي، خلک به ناګهانه پر شهرو باندې رامخ کړي چې اوس هم شهرونه ډېر خراب دي او بیا دغه بعد به شهرونه ډېر نور خراب شي. او بل چې ګورمنټ له موږ سره کوم راحت یا کوم سبسډي کوي، دا ټیم دنیا ډېر مخ ته لاړه، د دنیا زراعت ډېر مخ ته لاړی، دا اوس کوم حکمرانان ناشتي په کار دا اوس دوی زموږ وطن ته زراعت ډېر ښه پرمختګ ورکړی وو، لیکن بدبختانه چې کوم سبسډي راکړل شوږي ده هغه نن دوی راځي، زموږ وطن به د ډېرې بېروزګاري د ډېر درپدري ښکار شي.
پښتون ملتپال ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مرکزی حکومت د سبسډي ختمولو ګام په سختو ټکو غندلی. د دې ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سېنیټر رضا محمد رضا وایي دا پریکړه به د بلوچستان زراعت ډېر پر شا وتنبوي.
ټول د جنوبي پښتونخوا د زراعت انحصار سیدی هغه په دې چې ویلونه دی او بلاندې روانې دي، ځکه شکم ته ورسېدلې او اوس د هغو راایستل هغه باندې ډېر لوی خرڅه راځي، د بجلی او زمیندارانو ډېر په لوی پیمانه باندې نقصانونه کاږي. دا په دې ټول جنوبي پښتونخوا کې چې زموږ خپل قومي حق جوړیږي په د عربو هاو روپۍ کې تسلا او عربو روپۍ بجټ دی، دا هغه چې تر ټولو کمه برخه د سیا په دې سبسډي کې ورکول کېږي څلور روپی دی ورکی. دا دا سینه دا وصل مر خلق دی برخه درې برخه خرڅه په خپل کوي، دا د دوی یعنی یو درې م برخه مدد دی چې دوی کوي. دا که دوی دا واخی زموږ زمیندارو په ډیره بد طریقه باندې متاثر کیږي او دا غي اثرات به بیا بل اخر به دا پر ټول ولس باندې لوي.
رضا محمد رضا زیات کړه د ستونزې حل موجود دی، باید چې حکومت هغه عملی کړي.
دا چې فوري طور د زموږ د صوبې د مستقل او دایمي حل لپاره دا ډیمونه جوړ کړل شي تاکي د اوبو کیبل سیدي هغه راپورته شي او بیا به دا سبسډي خلک غواړي هم نه اوبه په خپل باجی او زموږ کاریزونه زموږ چشمه دا په خپل بیا بحال شي.
د بلوچستان په حکومت کې حکومتي ګوند جمعیت علما اسلام یو مرکزی مشر او د کامی اسمبلی غړی مولوی اغا محمد هم د حکومت له دې پریکړې سره مخالفت څرګندوي. دی وایي په اسمبلی کې به پر ضد ژغ راپورته کړي.
دا روز علا مدغه سره بین ساتي دا ځکه چې نیمه کان ان شاء الله دا په ستکه ته موږ ان شاء الله خپل راځي شو که
یاد دی وی په بلوچستان کې مرکزی حکومت و زمیندارانو ته د ټیبویلو لپاره د بجلی پر استعمال سبسډي ورکوي. زمیندار هر میاشت ټاکل شوی بیل د 3000 روپو په شکل کې ورکوي او نورې پیسې مرکزی او صوبایي حکومت په ګډه لخپل اړه ادا کوي. زمینداران وایي د سبسډي دغه پیسې په نو ورکولو سره به د دوی زمینداری ډیره اغیزمنه شي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
او اوس هم ننګرهار ته ځو چرته چې خلک وایي د بیسودو د پل تر څنګ د دویم پل د جوړېدو غوښتنه د حکومت نه کوي. دوی وایي چې دا پل 50 کاله پخوا جوړ شوی وو چې اوس ته ډیرو گاډو د تګ راتګ له امله هر وخت بند وي او دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د ننګرهار حکومتي غړي وایي چې دویم پل ډیزاین شوی او ډیر زر به پرې کار پیل شي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکو د بیسودو پله د زړښت او تنګوالي له امله په اندېښنه کې دي. دوی وایي چې لیوه پله و د پولیسو سند د بمی چاودنو له امله زیانمنه شوی او لبل پلوه د موټرو ډیرواله د دې سبب شوه دی چې خلک په ګینټو ګینټو بند پاتې شي. سو تنه مشال ریډیو ته وای.
زمانو اسدالله دے د بیسرو ولا سوالی حسیدن کای مامنګ چکل رازو نو دا د پل مشکلات ډیر دی پانتون ته زونو نیمه ورځم پلا لکی تیرې پل تنگ دے او موټر ډیر او همیشه په کلار بند وی په کار چې د پسنګ کې او بل پل جوړ شي او دا پل ډیر جوړ شوی هم دے.
سراج الدین مینوم دے د کونړ واسطو سیدن کای ما د ګنټو کی گاډه نشي پور وته لاتین مریضان خلکو سره تکلیفې ابو خانه وخت او هر وخت غون 15 گاډي بم پنت لده اوس ګنټه کې جا خبره زرونو گاڑی په اوڑی او راوڑی بلدا بمونه په کادو ته به خلان دینم ختم ده او غاړی چې دویم پول مونږ ته جوړ شي.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ثابت امیر محمد وایي چې د ننګرهار د چارواکو په شمول ولسمشر ته هم د خلکو دا شکایت رسولې ده.
بعضی وختو کې داسې امکان شوی دی چې درې ساعته گاڑی یا د قطارونو بند شوی دی او خلکو مریضان پکې مثال یو عاجل خبرې سړی تیرې دی نشو نو د دې لپاره مونږ مخکې چې دا تلو لوی جرګې لپاره رئیس جمهور سره دا خبر شریک کړ چې دغه یو خوا دا پل جوړ شوی او بل خوا دغه پل خوا کې باید بل نوی پل جوړ شي چې سړک دوه طرفه شي او دا خلکو ستونزه حل شي. نو دغه خبره مونږ په هر ځای کې کړی او ولایت مقام سره کړی او رئیس جمهور ته رسولی او زمونږ تقاضا خواهش دا دی چې په رسولو نه کېږي. دې باندې باید جدي اقدام وشي چې د خلکو مشکل حل شي ځکه چې دا پل بې سود ناغاړه تقریبا دو ولایتونه نور دي چې نورستان او کونړ او څو ولسوالۍ نور دي. دا خبره ډېره جدي ده.
د خلکو د ستونزو په وړاندې د ننګرهار د فایدامي رئیس انجینر فضل روی ولیزه وایي چې دویم پل ډیزاین شوی چې ډیر ژر به پرې کار پیل شي.
او تر ورځ هم ولی صاحب زید په خاطر باندې غوښتم چې د بوسودو پل په ارتباط باندې تاسو څه کړی دي. ما چې د وزارت نه غوښتنه وکړه رسمي لیک مېل ته ولیږل هغه په ځواب کې راته وویل چې ډیزاین د پل د لاس لاندې دی ان شاء الله په دې لنډه ورځ کې به موږ تاسو په اختیار کې درکړو.
د بیسودو پل د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو سربیره د نورستان او کونړ ولایتونه د جلال آباد ښار سره نښلوي چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی چې 380 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. یاد دیوی چې د پل یو سنډه بمی بریدونه هم ځنمنه کړی ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو د لوبو په اړه یو رپورت ته. د بنونا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د کرکټ ټورنمنټ په اړه یو رپورت را لېږلې چې د بنو او میرلی د زده کوونکو ترمنځ فائنل شوی. دا چې دغه فائنل چا ګټلې په دې رپورت کې اورو.
بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سرا تڑلی انٹر کالجز کرکٹ ٹورنامنٹ میرا خیل بنو لوبغالی کے پائتا ورسے دو چپکے ٹول دولسو کالجونو ٹیمونو برخا اخستے وا. فائنل لوبا دا گورنمنٹ ڈگری کالج میرلی او بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹیمونو ترمنزو شوا. بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹیم اول بیٹنگ کے پٹا کلے شوے شلو اورونو کے یو کم شپیتا منڈے جوڑے کڑے او ٹول لوبغاڑی اس وزے دل پا. جواب کے دا شمالی وزیرستان ڈگری کالج میرلی ٹیم دش پگو لوبغاڑو پس وزے دو سرا پدیر لسم اوورز کے خپل ادف پورا کڑو او فائنل لوبائے پخپل نام کڑا. دا محال د بنو، میران شاہ او میرعلی کالجونو ترسنگ د خواوشانه هم گنشمیر تماشبین رجم شویو. د میرعلی کالج ټیم کیپټن زابید مشال ریډیو ته وې چې دغه د دوی د پاره یو خمو کده او وړاندې با دوی ته د نور پرمختګ موقع هم ملاو شي.
میر ماشاءالله ډیر ښه گیم وکړلو. دوی می په 59 رنزه بوندا اوټ وی. میر میرعلی کالج ډیر ښه پوزیشن دا او ډیر ښه پوزیشن بوندې می دا میچ وګټلو. ان شاء الله آینده د پورا بادانه مونږه میچ نه ګټي. ته یونیورسيټي په لیول بوندې دی یو سے والا کا سوندول تکن کے موجود دی وہ دینا بے یو ٹیم جوڑا وی ودا بے باغار دریم فیصل آباد ائی وہ مشرا ایوا مو کا ملا اسی.
دا بنو یونیورسٹی ٹیم کیپٹن زیشان دلو بے پاڑا وائی
56 نمبر سکور وہ ٹارگٹ وہ پاس میش دے میرلی ٹیم تقریبا 6 کا سون آؤٹ کلس دے درے اوری پوتے وی پانا مشا سدی دا ٹارگٹ چیس کا دا ضروری دی دخت ٹیم دا فائنل شو دغه نواد وس مکمل دے بنو یونیورسٹی یو ٹیم جوڑے ری سلیکشن پاس کے جے فائدہ ہو جے زگا گج دغه نو ٹیلنٹ ہو جے پاس.
بنو یونیورسٹی اف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈائریکٹر sports عابد اللہ مشال ریڈیو تا دا غلوبو دا مقصد پاڑا وای
انٹر کالجز کرکٹ چیمپئنشپ دا دے بنو یونیورسٹی کو فرسٹ ٹائم سمرا افیلیٹڈ کالجز دی چاگے تا مرو مقاور کو پیو پاگے سے بیسٹ پلیئر نو سلیکٹ کو نو عابد یونیورسٹی پ نام بنے با پاکستان سے افا خلیال پاکستان ریورس
شي دغه کوم ماحول مو جوړ کړو د 28 تاریخ نه ستر شو نن یا فائنل شو نو موږ د ملمنو دی پر د خلکو دی پر ګډرینګ پر یو مکاور کلاس د خلک یو ویني بنو یونیورسيټي ار گیمز انټر کالج سکو بغه شي بیس پلیر تر کال کرکټ ستارټ پوزیشن پاکستان کې بنو یونیورسيټي راغله والی بال شي ستارټ پوزیشن او بیډمنټن شي ستارټ پوزیشن
ډیګری کالج میر علی انچارج کرکټ ټیم عابد نور مشال ریډیو ته وي چې کده رنګي مثبت سرگرمیانو کې ځوانان مشغوله وي نو د دوی په ذهنونو به هم مثبت اغیز ولري
زمونږ لکه نن سبا حالات خراب دي پکې نو دی واجه مونږ کوشش کوو چې کالج یا سکول کې سکرسان وي چې هغه د کرکټ باسکټبال کلوب کې ایسا واخلي کرکټ والا چې کوم دی هغه زمونږ ان شاء الله وینر شو او نور زمونږ دا کوشش ته چې مونږ به ان شاء الله مخته تکو دی غلوب مو بو کې ځکه چې زمونږ علاقه د خلکو د دې سره زین بدلیږي او دې سره لږ حالات ښه کیږي مثبت سرگرمی ده ځکه چې خلک چې دې کې اساوري لګي زین کټکیږي چې کوم زمونږ ملک اساس حالات روان دي د ګردی روانه اثر روانه څه دینه لګا مثبت سرگرمی ده کې چې سوالي ده دوی لګا زین دې طرف ته مایل
د بنو یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي د لوبو محتمم وای چې د دولسو کالجونو لوبغاړو څخه باخه لوبغاړي اخیستل شي او د یونیورسيټي په سطح با یو ټیم ترې جوړول شي چې د پاکستان په سطح با د بنو یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نمائندګي کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
نیاز مساخیل مشال ریڈیو لورالائی
خالد خان مشال ریڈیو پیخور
عالم زیب خان مشال ریڈیو اسلام آباد
ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی